دن کو سلام نن یک شنبه د مرغومی یا جدی میشت ول سمنیټه و همدار ډول د 2024 رشتم کال د جنوري و منیټه ده روانه نیم ساته خبری مجله چې زه همین هیواد وړاند کوم پایلې په خبرونو کوو. راپور نوای د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن نن یکشنبه کابل ته په رسمي سفر ځي. سرچینو پاکستانی رسنیو ته ویلي ځینې دینی عالمان پرون شنبه لا کابل ته رسیدلي. فضل الرحمن د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کندهار ته هم ځي چې له مولا هیبت الله سره وګوري تایید کړې وه چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري. فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې د وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت افغانستان ته پر ځینو وارداتي اقلامو ګمرکي تعرفه لوړه کړه. دغه وزارت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه اقدام د افغانستان داخلي تولیداتو ملاتړ او د دولت د عوایدو زیاتېدو ته پکې پام شوی. د اعلامیې له مخې پر ژوندیو چرګانو ګمرکي تعرفه له 20% څخه 40% ته، د کالیو مینځلو پر پوډرو له 12% څخه 14% ته، پر اورلګي تیاګو ګړو له 15% څخه 10% تا زیاته شوې ده. په دوام راغلی چې دغه اقلام په افغانستان کې دننه تولیدیږي او د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي. په داسې حال کې چې خلک بیا ډېر کله د اړتیا وړ موادو د بیو له لوړېدو شکایت کوي او وایي چې د بیکارۍ د زیاتېدو له کبله په زیاتو مواردو کې خپل د اړتیا وړ شیان نشي رانیولی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP د هرات زلزله ځپلو د لاسنیوي لپاره په عاجل ډول د 25 میلیونه ډالرو بسپنې غوښتنه کړې. د غیدارې پرون شمه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د ژمي له پیلېدو سره د زلزلو له کبله شاوخوا 2,200,000 اغېزمن شوي کسان سرپناه او خوړو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغې ادارې په وینا هرات کې د اکتوبر میاشتې 2 او 11 په زلزلو کې شاوخوا 1,500 کسان مړه او نږدې 2,000 نور ټپیان شول. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله هند ته رسېدلې او ډېر ژر به خپل تمرینات پیل کړي. کرکټ بورډ پرون شامه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم ځدران به په دې لوبلړۍ کې هم د افغان لوبډلې لوبډل مشر وي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
لوبډله هندوستان ته رسېدلې او له استراحت وروسته به خپل تمرینات پیل کړي. البته د یادونې وړ بولم چې د دې لوبلړۍ درې سیالۍ به
په هند کې د افغانستان او هندوستان ترمنځ په لومړۍ شلوریزه لوبه د جنوري پر 11، دویمه پر 14 او دریمه به د جنوري پر 18 وي. افغانستان تیرونۍ له متحده عرب اماراتو سره د شلوریزو لوبو لړۍ وګټله او تر دې مخکې د 15 لوبو لړۍ هم ترې ګټلې وه. د متحده عرب اماراتو دولتي اژانس وام وایي دغه هیواد کې 20 کسان د ترهګرۍ اړوندو تورونو له کبله محاکمه کیږي. لس کاله مخکې هم دغه هیواد د حکومت منتقدان په ډلهییز ډول محاکمه کړي وو. د وام اژانس ته پروني خبر له مخې د متحده عرب اماراتو لوی څارنوالۍ دفتر د دغو کسانو د محاکمې امر کړی چې ډیری د اخوان المسلمین ګوند غړي بلل شوي. هغه سازمان چې دغه اژانس ترهګریز بنسټ بللی دغه هیواد په 2013 میلادي کال کې هم څلور نوي فعالان، وکیلان، محصلان، ښوونکي او د حکومت نور منتقدان د ممنوعه ګوند اخوان المسلمین د غړیتوب په تور محاکمه کړي وو. د فرانسې خبري اژانس په لیکنه د بشري حقونو ډلو په هغه وخت کې دغه محاکمه غندلې وه. د هغې محکمې په نتیجه کې 9 کسان په بند محکوم شول چې ډېرې لا هم په زندان کې دي. روانه خبرونه کې بووري په کابل کې د طالبانو امنیت قومندانۍ وایي د کابل په دشتې برچی کې عمدتاً شیامیشته سیمه ده پرون په 14 کې لږ تر لږه 2 ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د رسنیو قانون تر څو ځلې بیا کتنې وروسته د دوی مشرتابه ته د توشي لپاره لیږل شوی.
نو لار د مشرتابه دفتر ته د قانون ستوشي
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ سرپرست استازی د طالبانو له لورې د بې حجابۍ په تور د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو په غبرګون کې وایي د ښځو درناوی او د هغوی د عزت ساتنه تل د افغانانو د کلتور او ارزښتونو یوه برخه وه. د دې تر څنګ نور راپورونه هم لرو که راسره وی واورئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوسم راپورنه په کابل کې د طالبانو امنیه قمندانی وایي د کابل په دشت برچی کې چې عمدتاً شیعه مېشته سیمه ده پرون په 14 کې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د دې قمندانۍ ویاند خالد زدران پر ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل دغه 14 پر یو کاسټر ډوله موټر شوي. د ده په وینا د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د 2024 میلادي کال په لومړۍ 14 کې چې د کابل د لویدیځ په شیوه میشته سیمه دشت برچی کې سوې د لږ تر لږه دوو ملکیانو د وژل کېدو او 14 نورو د چپی کېدو خبر ورکول سوی دی. د طالبانو حکومت د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې 14 کې یو کاسټر ډوله موټر په نښه سوی دی. هغه د دې پیښې په باب چې د دې راپور تر جوړېدو یې چا مسؤلیت نه دی منلی د څېړنو د پیل خبر ورکړی. خو تر دې مخکې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څانګې د کابل په لویدیځ کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په نومبر میاشت کې هم په دشت برچی کې 14 سوی وه چې لږ تر لږه اووه کسان یې وژلي وو او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش منلی وو. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې که څه هم پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ناامنیو اندازه تر ډېره کمه سوې ده، خو ځینې وسلورې ډلې لکه د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګه یا داعش لا هم یو جدي ګواښ ګڼل کېږي. داعش ډلې د 2023 میلادي کال په اګست میاشت کې د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت هم منلی وو. هغه په خپل دفتر کې په بمي چاودنه کې وژل سوی وو. د طالبانو حکومت ویلی چې داعش ډلې تر ډیره ځپلې او اجازه نه ورکوي چې تروریستي ډلې د افغانستان له خاورې په استفاده نورو هیوادونو ته کوم ګواښ پیښ کړي. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد تیره اونۍ په کابل کې د تیر کال پر مهال د داعش ډلې په حملو کې د 90% کموالی خبر ورکړ. تب دسل کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتو ویلي چې په افغانستان کې ډیره داعش ډله د ایران د کرمانشار د تیر چهارشنبه ورځې په 14 کې لاس لري. دوه با خبره سرچینو تیر جمعه رویټرز اژانس ته ویلي د امریکا له خوا راټول سوي مخابراتي اطلاعات دا ثابتوي چې دا حمله چې نږدې 100 کسان یې ووژل د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش دوه حمله کوونکو کړې ده. د رویټرز اژانس په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي ادارې په دې باب له تبصرې کولو ډډه کړې ده. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له رسنیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړی دی. هغه ویلي چې داعش په افغانستان کې کوم ظرفیت او حضور نه لري چې پر ایران کومه حمله پلان کړي. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. ماتیو آلن میلر تیره پنجشنبه په یوه کنفرانس کې وویل چې واشنگتن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. تیره چهارشنبه د جنوري پر درېمه د ایران په کرمانشار کې د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د څلورم تین په مناسبت جوړ سویو مراسمو کې غبرګې چاودنې وسوې چې ایران د لنونو سو ناوی میلادي کال را وروسته په دغه هیواد کې تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش له پیښې یوه ورځ وروسته د پنجشنبې په ورځ د دې حملې مسؤلیت ومانه او ویې ویل چې دوو غړو یې په خپل بدن کې ځای پر ځای کړي منفجره مواد چولی دي. دغه ډلې نه دي ویلي چې دا کار د اسلامي دولت ډلې یا داعش د افغانستان څانګې کړی وي. داعش ډلې په 2022 میلادي کال کې هم په ایران کې د شیعهګانو پر یوه زیارت د هغې حملې مسؤلیت منلی و چې په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي وو. دغه ډلې دغه ورځ په 2012 میلادي کال کې هم د هغو بمي حملو مسؤلیت منلی و چې پارلمان او د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر روح الله خمینی زیارت یې په نښه کړی وو. ایران د جمعې په ورځ وویل چې د کرمان شار په حملو کې د لاس لرلو په شک کې 11 مشکوک کسان او د 14 موادو واسکټونه نیولی دي.
و موردل چې په کابل کې د طالبانو امنیت قمندانی وایي د کابل په پرونی 14 کې لکټر لګ دوه ملکیان وژل شوی او 14 نور ټپین شوی دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د طالبانو د حکومت ویان وایي د افغانستان د رسنیو قانون تر څوزلې بیا کتنې ورسته د دوی مشرتابه ته د توشیه لپاره لیږل شوی. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه د رسنیو د قانون نشټوالی جدي ستونزه ګڼي چې له کابله یې رسنیو د رسنیو کارکوونکي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ څخه کم 2.5 کاله کېږي، خو تر اوسه یې د رسنیو لپاره خپل قانون نه دی معرفي کړی. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم د افغانستان د رسنۍ په تیرو څه کم 2.5 کلونو کې له ډول ډول محدودیتونو او فشارونو سره مخامخ دي، خو د طالبانو حکومت لا هم نه دی توانیدلی چې د رسنیو قانون برابر او توشیح کړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې د افغانستان د رسنیو پر قانون دوه وری په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې بیا کتنه سوي او بیا د دوی په عدلي وزارت کې یوې ډلې هم ور باندې کار کړی دی. شغلی مجاهد تیره شپه د پژواک خبری آژانس د ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بحث کې د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې دغه قانون تر بیا کتنو او بدلونونو وروسته د دوی عمومي مشر ته د توشیح لپاره لیږل شوی.
نولار د مشرتابه دفتر ته د قانون سي توشيس نو الته تروس پورې موږ ته منتظر او سي معلومات کو الته حجم د قوانینو ده، یعنی دا بل ستونزه نسته. الته ډیر زیات ادارو د ټولو وزارتونو قانون چې نوي سوال لسره کار کتنه په وسو دقت کې وسو هغه الته تر کار لاندې دي. نو د نوبت ته منتظر دي سو پورې، ځکه خپل علي خضر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی هغه خپل بریسي کوي خپل ګوري د قوانین. نو طبعا هغه وخت ګیره
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په 2023 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 138 پیښې ثبت کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبان د کوم قانون له مخې له رسنیو سره چلند کوي او د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د ناوړه چلند موضوع د کوم قانون له مخې څیړي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رسنیو د قانون خلا یو لوی ستونزه وبلله.
که څه هم دوی په کاراته وایي چې دا قانون به تعدیل کیږي او بیرته دا به اجرایی کیږي، خو متاسفانه د 2.5 کال د تیرېدو سره تر اوسه پورې دا قوانین تعدیل نسو او دا قانون د دوی لخوا توشیح نسو. نو که څه هم طالبان څو ځلې دوی وعده وکړو چې دا قوانین به پلیسی، خو متاسفانه دوه کاله تیریږي. نن سبا او امرسانی دا حق موضوعات دي چې طالبانو په مختلف برخو کې مختلف قوانین ده دوی وایي چې دغه قوانین به زر اجرایی شي، خو متاسفانه په دې برخه کې تر اوسه پورې دوی کوم جدي اقدام پورته کړی نه ده.
د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی د نومبر میاشتې پر 1 د ټلویزیون نړیوالې ورځې په مناسبت ویلی وو په افغانستان کې په وروستیو کې له 1300 ټلویزیوني چینلونو څخه و او یا یې تړل سوي دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د لسګونو نورو رسنیو د تړل کېدو او د سلګونو خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو د وزګارېدو راپورونه ورکول سوي دي. د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او کلتوري ادارې یا یونیسکو په اعلامیه کې ویلي چې په 2023 کال کې دوه افغان خبریالان په افغانستان کې د ژورنالیستیکي فعالیتونو پر مهال وژل سوي دي. بلخوا د بی پولی خبریالانو ټولنې آر ایس ایف په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د 2021 د کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې. د دې ادارې په خبره خبریالان په خپل سری توګه نیول سوي او رسنۍ له ګواښ او جبر سره مخامخې دي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست استازی د طالبانو له لوري د بې حجابۍ په تور د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو په غبرګون کې وایي د ښځو درناوی او د هغوی د عزت ساتنه تل د افغانانو د کلتوري ارزښتونو یوه برخه وه. نصیر احمد فایق پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت پر مهال د ښځو د درناوي فرهنګ تر پښو لاندې نه دی شوی. دا داسې حال کې ده چې په وروستیو کې څو د کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو له لوري یو شمېر نجونې او ښځې د هغه څه له امله چې طالبان یې د حجاب نه مراعت بولي نیولې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو له لوري د دوی د روایت لمخې د بی حجابۍ په تور د کابل په یو شمېر سیمو کې د نجونو او د ښځو د نیولو په وړاندې د غبرګونونو په دوام په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وايي په افغانستان کې د ښځو درناوی او د دوی د عزت ساتنه د افغانانو د کلتور، ارزښتونو او اسلام برخه وه. نصیر احمد فائق په خپل اکسپان لیکلي په داسې حال کې چې طالبان ځانونه د اسلامي شریعت پیروان بولي، څنګه ځانونو ته دا حق ورکوي چې د خزینه پولیسو په نه موجودیت کې یوې پردۍ میرمنه نیسي او توقیفوي یې. نوموړي لیکلي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت پر مهال د ښځو د درناوي فرهنګ تر پښو لاندې نه دی شوی. حغلی فائق ادا کړی چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅ څوک د فکری آرامۍ او ځاني امنیت احساس نه کوي. په دې حال کې د تیر جمهوری حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر وایي د طالبانو دا کړنه د خوځو په وړاندې د محدودیتونو یو بل کړی ده. حغلی اکبر ازادي رادیو ته وویل
کوم اخر طالبان مبنی بر آزار اذیت و زندانی ساختن زنها
د بی حجابۍ په بانه د طالبانو له لوري د خزو آزار او اذیت او د دوی زندانی کول د خزو په وړاندې د عمومي فضا د محدودولو بل ګام دی. طالبان چې له حکومت علیکم تعریف لري، خلکو ته خدمات وړاندې کول، خلکو ته ځواب ورکول او د خلکو د ژوند د ښه کېدو هڅه نه ده، بلکې دوی له خپل حکومت ولی دا تعریف لري چې لزانونو یې مذهبي پولیس جوړ کړي او له دین نه د دوی خپل برداشت په خلکو په زور ومني
از دین باید به زور تطبیق کنن.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې ورسته کې یو شمېر خزي په دې تور نیولې چې ګواکې بد حجاب وي او نورې خزي هم د حجاب د نه رعایت لپاره هڅولې. د مریم پونم د کابل یو اوسیدونکو چې ادا کوي دوه ورځې وړاندې د پولیسو سرخ پسیمه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو لوري نیول شوی و. ازادي رادیو ته وویل ل څو ساعت زندان وروسته په ضمانت خوشی شو.
زه حوزې ته یوړم، دوه ساعته په حوزه کې وم. راته وویل چې تاسو ته موږ نه دي ویلي چې با حجاب اوسئ. ما ته ویل چې تاسو ډېرې بې شرمه یاست چې له کورونو به حجاب راوځئ. زه پوره په حجاب وم، خو یوازې توره برقه چې د طالبانو له نظره حجاب دی نه مې واغوستې.
خو د خوځو د حقونو یوې فعال نرګس سادات ازادي راډیو ته وویل چې افغان مېرمنې هر وخت با حجاب وي او تل د اسلامي شریعت سره سم حجاب مراد کړي دي. نو موړي وویل چې طالبان په دې کار سره افغاني دود او دستور او اسلامي احکام تر پښو لاندې کوي.
اینجا کرامت اسلامي، اینجا نقص حقوق،
دلته اسلامي کرامت تر پښو لاندې کیږي، دلته بشري حقوق نقصيږي. دوی ځواني مېرمنې او خزيني سي زنداني کوي او شکنجه ورکوي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. تر کله به دا حالت روان وي؟ افغان مېرمنې هم بشر دي.
په افغانستان جریان داره رسیدگی صورت بگیره.
په دې اړه د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي عبدالغفار سباون یو شمیر رسنۍ ته دغه مرمنو د نیولو په اړه ویلي وو چې دوی حجاب نه مراتول او نورې مرمنې هم به حجابې تاړ کولې، خو په دې اړه جزئیات نه ورکړي. د طالبانو دا کړنه د بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو او یو شمیر اشخاصو لوري هم غندل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان 13 ورځ په دې اړه په یو بیان کې وویل چې د حجاب د نه لرلو په تور د خزو نیول د دوی د ازادۍ د محدودیت په معنا ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د افغان خزو د یوالي او پیوستون غورځنګ وای د بیبی ګل محمدی په نوم دغه غورځنګ وی غړي شوخه نه ورځ وړاندې ځان وژنه کړي. دغه غورځنګ به مسولې دا کړي چې بیبی ګل محمدی په 2020 کال کې د اعتراضونو له امله د طالبانو له خواني ول شوی او شکنجه شوی و او له هغه وروسته له کورنۍ او اقتصادي فشارونو سره مخ و. د فریډم نو سازمان هم د یادې خزینه اعتراض کوونکې ځان وژنې ته په اشاره سره د مدني فعالانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان خزو د یوالي او پیوستون غورځنګ تاییدوي چې په کندز ولایت کې د بیبی ګل محمدی په نوم دغه غورځنګ یو غړی چې په زهرا محمدی مستار نوم یې فعالیت کوي ځان وژنه کړې ده. دغه غورځنګ یو مسؤل سنم کبیری ازادي رادیو ته ویل یو 20 کلنې بیبی ګل محمدی د 2023 کال د دسمبر په 9 ځان په یو سات کې غورځولی و او د دسمبر په 1 مړه شوې ده. هغه دا وکړه چې د محمدي کورنۍ د طالبانو او د افغانستان د دودیزې ټولنې د ویرې له امله نه غوښتل چې د هغې د ځان وژنې موضوع رسنیزه شي. سنم کبیری دا ادعا هم وکړه چې بیبي ګل محمدي په 2023 کال کې د اعتراضونو له امله د 2 ورځو لپاره نیول شوې وه چې د هغې نیول کېدل هم له رسنیو سره شریک شوي نه وه او له خوشي کېدو وروسته له کورني بندیزونو او اقتصادي فشارونو سره مخ شوه.
له یوې خوا اقتصادي ستونزې پر هغې فشار راوړی او له بلې خوا دودیزه ټولنه او کورنۍ پرې فشار راوړی و، ځکه چې دا نجلۍ زندان ته لاړه او هغه یې په بد نوم یادوله. پر هغې محدودیتونه ډېر وو چې له ټلیفون یې هم ګټه نه شوای اخیستلی. د خیاطۍ یو قرآن کریم د کورس په پلمه به یې په پروګرامونو کې ګډون کاوه.
کبیری دا کوي چې اعتراض کوونکې میرمنې د طالبانو د حکومت په زندانونو کې شکنجه او وهلته کول کېږي او له خوشي کېدو وروسته د ټولنې له لوري له پامه غورځول کېږي. د هغې د معلوماتو له مخې بیبي ګل محمدي د طالبانو د حکومت له راتګ مخکې له ښوونځي فارغه شوې وه او د کانکور ازموینې ته یې چمتووالی نیولی و، خو د طالبانو د بندیزونو له امله په کور کې ناسته وه چې له همدې امله چوپه خوله پاتې نه شوه او غوښتل یې د افغان میرمنو لپاره غږ شي. ومو غوښتل په دې اړه د بیبي ګل محمدي له کورنۍ سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شولو. د طالبانو حکومت د دې قضیې او لګول شویو تورونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی او تر دې وړاندې هېڅکله د اعتراض کوونکو میرمنو نیول په رسمي توګه رد یا تایید کړي نه دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې نسرین حمیدي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت د هرې ورځې په تېرېدو سره پر ښځو محدودیتونه زیاتوي او په ټوکې د افغان میرمنو ژوند سختېږي.
دا واقعا د خوښنۍ او تاسف ځای دی چې بیبي ګل محمدي د هغو ستونزو له امله ځانوژنه وکړه چې له زندان وروسته ده او کورنۍ یې ورسره مخ وه. له دې ستونزو څخه د خلاصون او د خپلې کورنۍ د قربانۍ لپاره یې ځانوژنه وکړه. دا موضوع د ټولو فعالانو او اعتراض کوونکو لپاره د اندېښنې وړ ده.
هممهاله فریدم نو د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې په کندوز ولایت کې د یادې ښځینه اعتراض کوونکي د ځان وژنې په غبرګون کې دا وکړه چې اعتراض کوونکي میرمنې د عدالت غوښتنې له امله د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ دي. دغه سازمان د یادې میرمنې پر ځان وژنې خواشیني څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې د مدني فعالانو ژوند باید خوندي شي. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو دوی د ښځو او نجونو د زده کړو، تحصیل، کار او نورو ټولنیزو، سیاسي او کلتوري فعالیتونو له حق څخه د محرومولو تر څنګ تورن دي چې د ښځو له لورې د خپلو حقونو او عدالت غوښتنې اعتراضونه هم ځپي. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو داسې راپورونه خپاره کړي وو چې د طالبانو له بیاسلې واکمنۍ وروسته افغان نجونې او ښځې له رواني پلوه ښه حالت کې نه دي چې له ډلې یو شمېر د ځان وژنې اقدام کوي. ګارډین ورځپاڼې هم د روان کال د سنبلې په میاشت کې راپور ورکړی و چې له دولتي روغتونونو او کلینیکونو د راټول شویو شمېرو پر بنسټ د 2023 کال له اوړي راهیسې د هرات او نیمروز په ګډون د افغانستان یو پر درېیمه برخه ولایتونو کې د ښځو د ځان وژنې کچه لوړه شوې ده.
له خبرونو ور آخوا
اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه، دا چې د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوړوي.
د انډیپندنت میل او ایوننګ سټانډرد په شمول څو برېټانیایي ورځپاڼو د هغو افغانانو په اړه لیکنې خپرې کړې چې ټاکل شوې به برېټانیا ته ولېږدول شي خو په افغانستان او یا یې په ګاونډیو هیوادونو کې پاتې شوي دي. د برېټانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر لارډ کامرون په قول لیکلي سلګونه افغانان چې برېټانیا یې له افغانستانه د ایستلو ژمنه کړې وه لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. شاغلی کامرون د پارلمان غړیو ته په استولی لیک کې ښلي څکم وسوه داسې افغانان چې له خطر سره مخامخ دي او په بریتانیا کې د پناه په شرایطو برابر دي لا هم په افغانستان کې دي. په دغه لیک کې دا هم ویل شوی چې یو افغان چې بریتانیا د پناه ورکولو ژمنه ورکړې وه او لا یې هم په پاکستان کې انتظار ایست د پاکستان له لوري افغانستان ته شړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې انډیپندنت ورځپاڼې تر دې مخکې په یو راپور کې څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې د بریتانیایي پوځیانو یو پخوانی ترجمان د پاکستان له لوري افغانستان ته په زور استول شوی دی. حال دا چې د بریتانیا حکومت دغه افغان ته ژمنه ورکړې وه چې خپل هیواد تبې راو غواړي. د بریتانیا د بندونو چارو وزیر لارډ کمرون د هغو افغانانو د استلو پروګرام ساري چې په خو د بریټیش کنسول شون کې وو، یا قراردادیان او یا هم د سفارت امنیتی ساتونکي. ورسپانه وای ټاکل شوی و چې بریتانیا 1500 نور افغانان خپل هیواد ته راولي، خو دا کسان په پاکستان، ایران او افغانستان کې بند پاتې دي. ایشیا ون خبرونه د ایران د کرمان په چاودنو کې د داعش د لاس لرلو په اړه راپور خپور کړی دی. د خبرونه د روټرز خبري اژانس پر اساس ویلي چې د امریکا استخباراتو د هغو تماسونو ترک لګولې چې د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه او په کرمان کې د حمله کوونکو ترمنځ ټینګ شوی وو. د کرمان په بریدونو کې د 12 افغانانو په شمول نشته سلطنه ووژل شو او تر 280 ډیر نور ټپیان شو. داعش یا د اسلامي دولت خراسان څنګه د دې چاودنو مسؤلیت ومانه او ایران موبایل چې په بریدګرو کې یو تن د تاجکستان تبع وو.
یو شمیر افغان خزینه سنگرګری چې د خپل مسلک د دوام لپاره ایران ته تللی وای چې د اسنادو د نشټوالي لامل په دغه هیواد کې هم نشي کولای خپل مسلک ته دوام ورکړي. دوی ازادي رادیو ته ویل له هغه وروسته چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې سنگارتونو نه وتړل دوی ایران ته کډه شول. په افغانستان کې دننه هم یو شمیر خزینه سنگرګری ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د بندیز لامل په خپل کورنو کې خپل کار ته دوام نشي ورکولای. تفصیل په دې راپور کې
از سمولا صاحب خارشگاه ما خو بسته شد.
ثانیه در غزنی ولایت اصلی اوسیدون که ده او اوس په ایران که جون کوي. نوموړی وایي شپږ کاله مخکې د پلار لمړینې وروسته خپلې کورنۍ ته د یو مړۍ ډوډۍ موندلو په موخه زده کړې پرېښودې او په یو سینګارتون کې د سینګارګرې په توګه کار پیل کړ. خو نوموړی وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت سینګارتونونه وتړل هغه او کورنۍ یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوه. ثانیه زیاتوي په دې هیله چې وکولای شي په ایران کې خپل مسلک ته دوام ورکړي یاد هیواد ته راغلي، خو د افغانستان په لویدیځ ګاونډي ایران کې هم نشي کولای خپل مسلک مختبوزي.
نو نو
والی خانم خود مسوم د ډوډۍ ګټون کې هم نتیش پکې وکاله کیږي چې پلار مې شهید شوی. رنده شم زما ورونه دومره کاریګر نه دي هم دلته یو نو کله چې راغلو د سنگارتون یو سالون ته لاړم اسناد یې رانه وغوښتل، ویل یې اسناد نه لري، ایران کې هم ستونزې ډېرې دي.
مریم چې د 5 ماشومانو مور ده هم وایي چې په کابل کې یې سنگارتون درلود او د طالبانو د حکومت لخوا د سنگارتونونو لتړل کېدو او پر دې کار لبن بندیز لګولو وروسته ایران ته ولاړه. هغې ادعا وکړه چې ایران افغانانو ته د سنگارتونونو د پرانیستلو جواز نه ورکوي او له همدې امله نشي کولای چې په کډوالۍ کې خپل کاروبار بیرته په پښو ودروي. مریم اوس بیرته افغانستان ته راستنه شوې او وایي چې د خپل مسلک د دوام لپاره اوس غواړي پاکستان ته ولاړه شي.
باید ایرانی وي چې له موږ وروسته د کار جواز او دا شیان ترلاسه کړي. اوس هم زه په خپلو هڅو بوخته یم که چیرې وشي غواړم پاکستان ته لاړ شم.
دغه ښځینه سینګارګری وایي چې د دوی د اقتصادي ستونزو او پر دوی د ټپل شوې کډوالۍ اصلي لامل د طالبانو حکومت دی. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د دغو ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. په افغانستان کې یو شمېر نوري سینګارګری هم وایي چې بیکاره دي او په کور کې هم خپل کار ته دوام نشي ورکولای. نسرین چې وای خاوند یې مړ شوی او له خپلو دوه لوڼو سره کار کوي ازادي راډیو ته وویل چې په یو کرایي کور کې اوسیږي او د دوی د بلاک خاوند د طالبانو د حکومت له ویرې د دوی کور ته د مشتریانو د تګ اجازه نه ورکوي.
آرایشگاه ها بند است، ما لوحه نمی
تانیم. سنگارتونونا تدل شوی، موک دکان تا لوحه نشو تدلی، ده بلک مالک غریب داریگی، هاگا وی لوحه متدی، تاسو کار مکوی، چوک مپریکتی چو ده سنگار لپاره تاسو تراشی، سل پسولو که سونسی لرو، حکومت تاسی ونو گوختلا ونکرل چو موک ومنی او موک حکومت ومنو، حکومت بزور زان پر موک ومنه او موک هیچ نشو کولی، اوان زمون پر شخصی کارونو که هم مداخله وکړه. سنگار کول شخصی کار دی نه دولتی.
یو بل سنگارګر چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وویل
خودم ناناور خانه هستم.
زه د کور ډوډۍ ګټونکی یم، موږ د خپل کار غله جوړ کړی یو، موږ بیکاره یو، که څوک کار هم کوي هم پټ کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی تیره اونۍ په یوه بودکاست کې د ښځو پر کار محدودیتونه د هغوی د تدریجي مرګ په معنا بللی و.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټی یقیني کړی.